احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د شهید شهدا د شونځي د بریټ قربانیانو د څلوېشتې په مناسبت په غونډه کې د قربانیانو د خپلوانو غوښتنه.
ما مادر فرزانه
شهید فرزانه مور یم. زموږ بس کې غوښتنه ده چې امنیت مو خوندي شي.
په افغانستان کې په تیرو څلوېشتو ساعتونو کې تر بل هر وخت کورونا مثبت پیښې زیات شوي. موضوع مو له متخصص ډاکټر لودین صافي سره شریک کړ.
اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر ساري دی.
په خوست کې د چرګوړو د تولید فارم ته سر ورښکار کړو.
ما ته چرګې مون ته پاکستان نه راتلې، خو هغه نه راتللې. اوس موږ اوس خود کې خپل فارمول لرو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
فلمن او دایکونډی کې ملکان او لوګر کې طالبان وژل شوی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن مشروي چې افغان شوزو د اوربند لپاره هڅې پیل کړي. کرملین د روسي هکرانو د انټرنیټي حمله د ادعا په اړه عکس العمل وښود. په هلمند او دایکونډي ولایتونو کې نن جمعه امنیتي پیښو لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. د هلمند امنیه قمنداني ویان محمد زمان همدرد ویلي په ګریش ولسوالۍ کې تېره شپه پرې وکور د توغندي لګېدو درې ملکیان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. بلخوا د دایکونډي د پولیسو ویان ګلاغا ساجدي ویلي په پاتو ولسوالۍ کې یوه ماین هغه ملکي وګړی وژلی چې د خاصو په ټولولو بوخت و. تیر ماښام بیا په کاپیسا کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې ملکیان وژلي وو. چارواکو نن ماسپښین د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د یوه پولیس وژل کېدل او د دوو ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي دي. نن تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلي دي. طارق آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلول طالبان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هاون مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. له لوګر څخه پر رسیدلې خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې څوارلس وسلول طالبان وژل سوي. د دوه سوه درې تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې سوي.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ څوارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ترهګرو یوه قرارګاه، یوه راده فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیه قمانداني په یو اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون دیارلس وسلول طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د اتلسو نور وسلولو د ټپي کېدو ادعا هم سوې ده، خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کرهوالی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلولو په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیرش په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وریه حمل میاشتې پر دویمه په یو اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان سوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کېږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وی مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافت وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو درې زره حسابونه په نښه سوي چې په یو سلو پنځوسو سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د دې سایبری حمله خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د ډسمبر میاشتې د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 25 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړو او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشې کړي، خو ریا نوبوستي خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریابکوف خبري راخیستې چې نن جمعه یې ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. آذربایجان وایي یو سره تیره یې هغه وخت ټپي سو چې د ارمنستان ځواکونو د سرحد په اوږدو کې ډزې وکړې، خو ارمنستان دا تور رد کړی دی. دواړو لویو یو او بل د پولې په اوږدو کې په یو لړ پیښو تورن کړي او دې مسئلې د بیلتون غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته سیمه ییز کړکیچ زیات کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان سرحد ته نږدې په بابیک سیمه کې تیره شپه پر سنګرونو د ارمنستان د وسلولو ځواکونو لخوا ډزې شوي او یو سری تیری ټپي سوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه بللې ده.
دا سجی رادو ماشامنی خبری مجله په منځنی سبا دولس اشپاج نوی پتول افغانستان که وری احمد شیبریم پتی خبرونه که ستاسو کوربه په تخنیکی برخه که تر روشان رسرم رستن دویده. په افغانستان که پتی رو چلر ویر ساعتونو که 900 په کرونا اخته شویدی. دا کرونا دا خبری دوله پیل تروسا کل هم په چلر ویر ساعتونو که دا کرونا دومره زیات مثبتی پیشی په چلر ویر ساعتونو که نوی ثبت شوی. په خوانه لوړش میره 915 یادیده. په دې اړه نور تفصیل له کابل له خپل همکار اخلو.
شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه شمیرې نه واویا په یو ورځ کې لږ تر لږه په څلېرویشتو ساعتونو کې د کچې پولیسی وګړو پکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایا مرستیال وایا میرویس علیزی څو شېبې وړاندې په ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر له 10,000 واوښته شان په دمرینې په کچه کې هم دوی د زیاتوالي د راتلو خبره کوي. وایي چې تر دې دمه د کورونا وایرس له امله لږ تر لږه سل کم 3,000-2,900 کسان مړه شوي دي.
د کرونا د لومړي موج څخه راپدې خو د لومړۍ ورځ وه چې موږ په هېواد کې 900 مثبتې پېښې درلودې چې دا خورا یو لوړ رقم دی او زموږ د مثبتو پېښو شمېر هم په هېواد کې د 10,000 څخه واوښته او متاسفانه د مړینو شمېر هم د 2,899 ته ورسېده.
وړاندې 915 مثبتې پېښې یادېدي چې په یو ورځ په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې مثبتې پېښې رامنځته شوې وې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي او په همدغه شکل باندې مخکې لاړ شي، ماسک استعمال نه کړي، هغه ټولنیزه فاصله مراد نه کړي، نو د پېښو د زیاتېدو خطر نور هم شته. تازه د افغان حکومت پرېکړه کړې ده چې په کابل کې د ودونو تالارونه او دغه شان د ودونو هوټلونه هم لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره وتړي تر څو د کورونا وایرس په پیښو کې کموالی راشي او د پراختیا مخه ونیول شي.
مننه له تاسو، مننه کوم. د کورونا دغه ډول له پخواني ډول سره په افغانستان کې چې اوس خپور شوی دی څه توپیر لري؟ په فرانکفورت کې مې له افغان ډاکټر لودین ساپی څخه په دې اړه پوښتنه وکړه. د وویل
کرونا خو تقریبا ټول یو رقم دی، مګر موټیشنونه ډیر زیات شول په اروپا
لندن موټیشن او د جنوبي افریقا او د برازیل او اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت هم دغه دی چې ډیر زر سرایت کې دیو نه بلته او مریضان ډیر زر وخامت رسیږي. دا په خاطر باندې ډیر زیات پاملرنه ورته پکار ده، ډیر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
خطر موجود جدی هغه چې سرایت زیات دی او ډیر زر وخامت دی. وخامت موضوع مقصد په همدې باندې و چې خطرناک پدې ده چې مرګ میرې هم ډیر دی، د پریمونیا او هغه وخت په کې ډیر زیات دی.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کورونا خپره شوې ده، لویه ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن او د هغه ډیر زیات امیدواري روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې د جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیف دي. دا خطر باندې ډیر زیات کمبود باندې کا وقار ډیر شول او د هغه وقار مریضان چې د اته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډیر کم دي.
د دې خطر چې خلک په کورونا اخته نشي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړی دي، په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې قیدات وضع کولای شي، دلته خطوبه دا ده چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناسي، مګر هم کومک چې معاش دی هغه د اورته ورکول کیږي. نو خطر مجبور نه دي چې خلک راوځي، یوازینی ډوډۍ مغازو ته وته شي، نور شیان ته قیدات به باندې وځه کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک هغه خلک دي چې دوره چې چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ به اخلي. دغه شی افغانستان دولت هیڅ امکان دی نه لري چې دا خلکو ته د مهیا کی چې خلک په کور کې ناستو سی او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نور لار شوونی مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کی چې په روانونه کې البته د کابل شاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منی سي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې تاسو نرمني سره مقایسه کول وختل، ما هغه شی ول چې قرنطین دلته ممکن نو، هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی دا خو د اول ورځ تلویزیونو کې هم خبري چې حفظ الصحه مراد کی، فاصله باید مراد کی، د لوی محفلونو کې ودونه دي کې مړی دي کې اختر دی کې د موضوعاتو نه واخن باید جلوګیری وکي، کوشش وکي چې غټ اجتماعګانې په هر شکل باندې چوسي، دا باید ک امکانات د کنټرول ولري دولت چې دا کنټرول اوله وشي، بل چې په اروپا یو ادو کې په نورې وادو کې جریمه کوي، اسان ترین کار جریمه ده، مګر هم دغه شی ممکن نه ده چې څوک د غټ اجتماعګانې څوک جریمه کوله وشي، څوک مخه نیولې ورته وشي. دا ډیر ضرور ده چې غټ اجتماعګانې او ماسک موضوع ډیر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
ډاکټر صاحب صاحبای مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د کابل پور سید شهدا شونځي د بریټ قربانیانو کورنۍ وای چې حکومت د دغه سیمه د امنیت تخوندي ټو پاړه د دوی پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. دغه کورنۍ د جنونو په دغه شونځي حمله کې د وژل شویو په څلويشتي مراسمو کې خبرداري ورکړ ک دولت دغه پیښه د امبلینو په پیښندلو او سزا ورکولو کې اقدام ونکړي، شیاو هزار خلک به نړیواله محکمې ته مراجعه وکړي. د سور پات له سمنیټه پر سید شواده شونځي په بریټ کې شاوخوا سلز د کون کې ووشل شوی او ل 240 زیاتې ټپيانې شوی. نور حال په دې راپور کې
د کابل پلویجیز په یوجمات کې د سید شهدا په نوم د جنونو پر خوانځي د حملې د قربانیانو د څلويختمې مراسم د دوی د وزل کېدو په 21 ورځ تر سره سول. د دغه خنړې حملې د وزل سویو کورانه وای په ځلونو د خپل سیمه خوانیزو فرهنګي او مذهبي مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتن کې سوي، خو په خبره دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دغه مراسم مو ګډونوالو د جمعې په ورځ دی پریکړلیک خبرولو سره وویل چې په یو ډول د نسل وزن لګواخ سره مخ دي او حکومت دغه ډول حملو د عاملینو په پیژندلو او سزا ورکولو کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. د دغه مراسمو دی او تنظیمون کی امین ارمان په خبره د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې په دې پریکړلیک کې داسې بیان سوی.
فجری حمله تروریستی 18 اکتوبر
موږ د شهیدانو کورنۍ د سید شهدا خونځي تصویرمه او د کابل د لویدي ځوسیدونکو له افغان حکومت بشری حقوقو او نړیوال ټولنې غواړو چې د ساور پر 13 نیټه پر سید شهدا خونځي ترهګریزه حمله وڅېړي. له حکومت نه په جدي ډول غواړو چې د کابل د لویدي ځوسیدونکو د خونیز او روزنیز مرکزونو امنیت خوندي کړي. دولت مکلف دی چې د نسل وژنې مخه ونیسي. په غیر صورت کې به شیعه او هزاره خلک نړیوالو محاکمو ته مراجعه وکړي.
پر سید شهدا خونځي له حمله یو استرازي اوري. په دغه پیښه کې د دریو پر لپسې 14 لامل سل از د قوم کې ووزل شوی او تر 240 زیاتې ټپیانې شوی. د جمعې د ورځې د دې مراسمو تنظیمونکو په خپل پریکړه لیک کې دغه حمله وحشیانه د انسانيت او پوهې ضد وبلله. د دغه پیښې پړه تر دې دمه کومېډالي یا کس په غاړه نه داخسته، خو د قربانیانو کورنۍ د عاملینو د پیژندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د قربانیانو د کورنۍ وی بلې غړې راضیه شفایی بیا وایي:
ما مادر فرزانه
شوم، زه د شهید فرزانه مور یم. زموږ اصل غوښتنه ده چې امنیت مو خوندي شي. نور د دوه بیچارو مين نه تويږي، بل هیڅ غوښتنه نه لرم پرته له دې چې د دوه بی ګنا قاتلونو ته سزا ورکړ شي او نور عام وجنه پاتور ورسیږي.
د دغه حمله د قربانیانو د کورنۍ یو بل غوښتنه د لادرکسو یو د کوونکو موندل دي. یو له دغه لادرکسو یو شکریا نوميږي. فلاري ویلي چې دولتي بنسټونو د لور د مندلو په برخه کې ورسره مرستنه د کړې، خو د جمعې د ورځې په دې مراسمو کې چنګار وسه چې دولت یې د یوینخې په مندلو کې باید هڅه وکړي. د ساور پاتلسمه نیټه د سید شهدا خونځي حمله د وزلسو یو کورنۍ دولت او ان نړیوالې ادارې د کابل پلویدیس کې پر خوانیزو فرهنګي او مذهبي مرکزونو د پرلپسې حملو په اړه په چوپتیا تورن کړل. دا په داسې حال کې ده چې د علي محمد وایس په مشرۍ د ملت ارادې ګوند هم په کابل کې دروان امنیتي وضعیت په اړه نیوکه کړې. د په حضور د یاد ګوند سلګونو غړو په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د خبريالانو، سیاسي څیرو او مدني فعالانو هدفي وزل وغندل. د افغان حکومت ویاندویانو په کابل کې د دغه دواړو غونډو په ترڅ کې د غښتونو په اړه خبرې ونه کړې او د دوی د نظر د ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو هڅو هم کومه پایله ورنه کړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صف د 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په دغه یوټ کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندي توپ ترشمن دي. د ولسمشر مرستیال ویان محمد اميري په داس وخت کې د خبره کوي چې ټاکل شوی د نن په کابل کې د استرالیا سفارت او وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندیشنې بللې دي. نور حال په دې راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنۍ پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مرستیال وین محمد اميري کته هم په ځانګړي ډول ازادي رادیو سره د دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي،
حفظ او تضمین میکنات.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلای. خو رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هانس سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې بخپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي حالاتو په خکېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنځشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر خغلی پیټر ډیټن سره هم کتلې دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي د خزو وینجونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګری سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر لګولې دي. دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سولیز حل ملاتړ او د تیرو شلو کلونو لاستراوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ له پیلېدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کانورسیشن چاپی خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله په یوې مقالې کې چیړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې 2 لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بی پورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوند غونډه وه یوازې یوه ګوند دا پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا ستر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
لخوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خو به دې ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کیدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 10 لک چرګوړي تولیدوي. د مسولینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 3 لک چرګوړو ته اړتیا لري، خو سنۍ میاشتنۍ تولید تر ډیر کم دی. جزئیات په دې راپور کې
سره لري چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لک دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکو ورته اړتیا لري. خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډیف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه مسؤل نور الله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هیچري او یو میاشت کې 1,5 لک لري. اوس وخت کې دا تولید چرای خوست ته ورکو، د خوست نه علاوه نور ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکو. د پلحال لپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لک چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیر په چینه کلی کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وای دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامېږي.
دا غیر نورو چرګوړو په نسبت یې د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدای دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخ مخ کیږي، ګر ټوکه چې تیږي ډیر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دی دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټای رغولوي بل ار وخت چې موږ وردا چرګوټای موږ ته ملويږي بل دا غچری چې دوی دغه نامنګ ته کوم چرګوټا چرسي ټول نورون او خزي د ټول گاډ وارډر سي کوم تفاوت نشته کې دا چرګوټا موږ ته نور چرګوټا په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالیو او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکاندارانو د خرڅانه لپاره د خوستي فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن هم چرګانو مونډای کی دکان نارم ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې په خاغه نه راتلې اوس مونږ اوس خوست کې خپل فارمول لرو خو
خو د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنه لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اجري چې جوړه شوې ده د هګۍ هم تولیدوي، چرګوړي هم تولیدوي. په خوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیروړل، اوس د خوست ولایت څخه وړل کیږي. مونږ د خوست ولایت په اوسیدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامیږي.
خوست اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه ځای کیږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې، زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په خوست کې د چرګوړو د تولید د کارخانې مسؤلین وایي په میاشت کې د 1,50,000 چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو د دې ولایت فارمونه هر میاشت 3,00,000 چرګوړو ته اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
عبد المحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزای لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینه استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینه مکتوب یې اوس ولیدی وایدا مړ دی. نو زه ژوند یم، زما زغ هیڅ وخت نه اوري. زما دغه خبر دی د لوړ مقامات پورې ورسېږي. السلام
مغول خپلواکیم د هرات د مسلخ کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1,200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت د ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حال دی؟
حاضر رډو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې حاضر رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا حاضر رډو د خبري مجلې ورسی او تر رسیدلې په پاتې د خو کې یو نړیواله مسله راخلو. په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتې دوه پلړ کې د دې سیمې د دیموکراسي یو مهم لاټړې په بند محکوم شو. د هانګ کانګ د میلیارډر چې جیم لامی نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. حسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د هانګ کانګ د دیموکراسي پلوه رسنۍ مشر جیم لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې و د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شو چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نهتن نور دیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 6 میاشتې په بند کې تیرې کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړي. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې په خوا د بریتانیا مستمره و د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي راډیو د خبری مجله سرته ورسیده. البته بل خبری مجله هم لرو. له همدې خبری مجلې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي.